درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروانم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو خبرونه او څو راپورونه هم وړاندې کیږي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ لري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالیه او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ ترنامه لاندې جوړ شوی کانفرنس ته وویل اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي لامل دی.
راځئ کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتل ملت ته به برخه نه سوه. راځئ چې د دې منبر غږ عام کړو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد پر ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر غږ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل او ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسېدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د بادغیس مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا شپږ زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس دریو ولسوالیو ته د وارداتي برېښنا مزي وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې یعنی د جولای په 15مه په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتی چوکۍ وګټلې خو اکثر دیتې ترلاسه نه کړې شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیه په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوارخیزو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبري او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې ټلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندری برونسنز خوشی نکړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سم د سی عکس العمل وشوت او ویل چې هیڅوک نشي کولای ترکیه ته لارښوونې وکړي. هسپانیا وایي په تیرو دوه ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورلي دي. د هسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د هسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاسکا ویلي چې هیواد یې د کډوالو د موجوده ستونزې ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یو اروپایي حل لار ولټوي. نوموړي وویل دوی اوس د کډوالو لپاره د اندلوسیا په بندر کې د یو مرکز پر جوړولو کار کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 19,500 کډوال او پناه غوښتونکي د اسپانیا سواحلو ته رسیدلي دي. لسکونه زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس د تقاعد عمر اوږدې شي. پرونیو مظاهرو چې دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، د دې شودنه کوله چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدر اعظم دیمیتری میدویدف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس په دې غور کوي چې تر 2028 پورې د نارینو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 پورې 30 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینو لپاره 60 کاله دی. د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مرافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل 50 دراګو سلاف اوګینیاوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 26 زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري. لکه څنګه چې مو د خپرونې په پیل کې وویل، د دې خپرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو خواوو استازو د تېرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. ښاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس وایي طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواک هیله څرګنده کړه چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او هڅې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لاره هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بلور ته وال سټریټ جورنال وسپانه چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانه ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا به پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
لاس پجیاو لاس دقیقې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همدارس مطالب ولستل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زمشت وی پانه پته ده. اوس په هم حمید مومن درته وای چې د کابل نه نه یو رسپانو سلی کلی دی.
د کابل رسپانډنټ نن خپل اکثر لیکنې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړې کړې ده. سرخط رسپانډنټ د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته اشاره لیکلې ده چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکو په تړاو خبرې پیل شوې ده. رسپانډنټ د خبرې د نوې لوبې یو برخه بلل چې نو وخت د امریکا په لاس کې ده او فکر کوي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانډنټ وړاندې لیکلې ده چې د ولسمشر اشرف غنی پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یو نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر رسپانډنټ بیا په خپل سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بیلابیل اړخونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې بیل شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د رسپانډنټ په وینا وز د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسیدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستل شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي رسپانډنټ به لیکلې دي چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د رسپانډنټ په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانډنټ لیکي چې افغان حکومت غیر مسؤله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د وزني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسؤله وسلوالو ډلو قمندانان نیولې دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازي نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیز بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانډنټو راخسته ده. ویسو رسپانډنټ لیکلې ده چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز رسپانډنټ دیو رپورت په استناد لیکلې ده چې لک تر لګه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پوز په لاس کې دي چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همدارس د واشنگتن پوسټ رسپانډنټ په حواله لیکلې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او دغه هواد د پوز د لاس الوي. هټ اف ایشیا رسپانډنټ به لیکلې ده چې له افغانستان سره د پاکستان اکثر ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دراغله. خو رسپانډنټ لیکلې ده چې عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوسته وسپارل شي نو حالات به لا پیچلې شي. انیس دولتي رسپانډنټ هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخي سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبرو باور کول هم ګران بریښي. رسپانډنټ لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دي چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبه په ورځ په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتی چوکۍ وګټلې خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپل رايو قدرت ته ورسولو که خدای کول مشبه حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې ده، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به په هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او نوي استازي لوړه په ځای کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د ملي جرګې له 209 شپېته چوکیو څخه